د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او نورو منځګړو پرون دوشنبه د مصر په شرم الشیخ کې د اسرائیل او حماس ترمنځ په غزه کې د اوربند سند لاسلیک کړ. له دې سره په رسمي ډول د اسرائیل او فلسطینی وسلوالې ډلې حماس ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګر بولي د غزې څخه باندې دوه کلنه جګړه پای ته رسیدلې اعلان شوه. ښاغلی ترامپ ویلي هغه مهمه لاسته راوړنه چې دوی تیره شپه لمانځي هغه دا و چې د غزې جګړه پای ته ورسید او دای د منځنی ختیځ لپاره یو لوی او ستر ورځ وبلله. پر ترامپ سربیره د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی، د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان هم د اوربند د غګډ اعلامیه لاسلیک کړه. د چین او روسیې د بهرنیو چارو وزارتونو د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستۍ جګړه باندې اندېښنه ښودلې او له دواړو لورو یې د زغم غوښتنه کړې ده. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي د معلوماتو له مخې اوس مهال وضعیت آرام دی او موږ د دغه بهیر هرکلی کوو. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان لین جیان هم پرون په خپل اونیس خبری کانفرانس کې ویلي چین د افغانستان او پاکستان د تازه جګړې په اړه اندېښنه لري. طالبانو د شنبه په ماخوستن په ځای وخت 10 بجې پر پاکستان غچ اخیستونکي بریدونه پیل کړل چې لږ تر لږه 2 ساعته دوام وکړ او له ځوابي بریدونه سره مل و. د طالبانو حکومت خپل لوري ته د نهو امنیتي سرتیرو د وژلو پخلای کړی خو پاکستان بیا ویلي چې جګړه کې د دوی دروي سرتیری وژل شوی او 9 نور ټپیان دي. د طالبانو حکومت روسه تر هغه پر پاکستان بریدونه وکړل چې د پاکستان جیټ الوتکو د تیر اونۍ د پنځم په ماخوستن د کابل په زړه او پکتیکا ولایت کې بریدونه وکړل. پاکستان یو ځل بیا د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د نوبل د سولې جایزې ته نوماند کړ. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د دوشنبه په ورځ ویل غواړي د غزې جګړې په پای ته رسولو کې د ښه رول کابله ترامپ د جایزې ته نوماند کړي. شریف د مصر په شرم الشیخ کې د غزې د اوربان پاړه جوړه شوې غونډه کې ویل نن د معاصر تاریخ یو لوی ورځ ده ځکه سوله د ولسمشر ترامپ له نستړی کېدونکو هڅو وروسته ټینګه شوه. رښتیا هم ترامپ د سولې او ثبات سړی دی. دا دویم ځل دی چې اسلام آباد ترامپ د سوب د نوبل د سولې جایزې ته وړاندیز کوي. تر دې وړاندې په جون میاشت کې د هند او پاکستان د څلور ورځنۍ جګړې وروسته پاکستان ترامپ چې د جګړې پای ته رسیدو کې منځګړیتوب وکړ دغه جایزې ته وړاندیز کړی و. ترامپ او نورو منځګړو پرون دوشنبه په مصر کې د غزې د اوربند سند لاسلیک کړ. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دوشنبه په ورځ ویل چې که ایران خبرو اترو ته چمتو شي واشنگتن به بندیزونه ترې لری کړي. هغه په مصر کې د غزې د سولې په کانفرنس کې لګډون مخکې دا څرګندونه وکړه. ترامپ د اسرائیل پارلمان ته په خپل وینا کې له ایران سره د سولې د ټینګښت هیله هم څرګنده کړه. دا څرګندونه وروسته تر هغه کېږي چې امریکا په چنګاخ میاشت کې د ایران پر دریو اټومي بټیو بریدونه وکړل او ویل په بشپړ ډول یې لمانځه یوړي. او د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلې نن سه شنبه د یو ورځنیو لوبو په وروستۍ سیالۍ کې سره مخامخ کیږي. دا لوبه د کابل په وخت د مازیګر په 4:30 بجو د ابوظبي په لوبغالي کې پیلېږي. افغانستان خپل تیر دوه لوبې ګټلې او لوبلړې هم په خپل نوم کړې ده.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
د پاک او مهربان خدای په نامه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګران زده کوونکو هیله لرم چې ټول بچو روغ او صحتمند بو سي او درختیا جامې مو پته نو سي. ګران زده کوونکو تاسو ټول ته ز دي انا سل هي تاسو شون کی تاسو ټول ته د اوم ټولګي کیمیا مضمون لمړي لوست راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست درستنی شی په پوره می ملتیا وکړي. ګران زده کوونکو زموږ او تاسو نننی ورځې ترسي موضوع ده ماده چې د دریمې صفې څخه پیل تر دولسمې صفې پورې دوام ولري. مخکې له دې چې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په مادې باندې وغږیږو لومړی باید موږ او تاسو ساینس وپیژنو چې ساینس څه ډول تعریفولای سو. البته ساينس د ګرانو ټکونکو د ولانتنی کلمې ساينس څخه اخستل شوې ده چې خپل د علم په معنا سره ده. یعنی ساينس هغه علم ده چې په تجربو ولاړ ده، یا هم په تجربو ولاړ علم عبارت ده ساينس څخه ده. ګرانو ټکونکو، ساينس چې ده بیا په دوی برخو باندې ویشو، چې یو عبارت ده طبیعي علوم څخه او دوهم ده اجتماعي علوم څخه. چې طبیعي علوم ګرانو ټکونکو خپل هغه علوم ته ویل کیږي، البته چې موږ تاسو وایو په طبیعت کې خپل د پیشبینی سوي موادو یا هم پدیدو او یا هم کدیسی چې د هغوی د غیر شواهدو څخه عبارت اوسي. البته دا طبیعي علوم دي. طبیعي علوم بیا ګرانو زده کوونکو خپله بیا په دوی برخو باندې ویشو، چې عبارت د ژوندي موجوداتو او غیر ژوندي موجوداتو څخه دي. یعنی په طبیعي علومو کښې البته موږ او تاسو په ژوندي موجوداتو باندې او غیر ژوندي موجوداتو باندې شکیږو. ژوندي موجودات چې دي ګرانو زده کوونکو عبارت لکه بوتاني او زولوژي، چې بوتاني کې ټول د نباتاتو په ودې نمو او رشد باندې بحث کیږي، او زولوژي چې د خپله کیدای سي چې د حیواناتو په البته د حیواناتو په ځانګړتیاو، خواصو او خصوصیاتو باندې بحث وسي. او غیر ژوندي موجودات خو تاسو وینئ ګرانو زده کوونکو عبارت د ریاضیاتو څخه دي، چې په دې علومو کې ټول په ریاضیاتو باندې جهیږي. فزیک ده، جیولوژي ده او کیمیا ده، چې موږ او تاسو راځو دلته په کیمیا باندې جهیږو. البته کیمیا چې د ګرانو زده کوونکو تاسو پوهیږئ چې هغه علم ته ویل کیږي کوم چې د یو مادې خواص، ساختمان، تعاملات او خپله د همهغه مادې د تغییراتو او د تغییراتو د علتونو څخه بحث کوي، چې دې ته موږ او تاسو کیمیا وایو. یعنی البته هغه علم ده چې په هغه علم کښې ټوله بحث د مادې او د مادې پر خواصو، د مادې پر ساختمان، تعاملات او د مادې پر جوړښت باندې سوې ده. نو دا چې خپله په کیمیا کښې مهم بحث پر مادې باندې ده، اوس راځو ګرانو زده کوونکو له موږ او تاسو ماده پیژنو چې ماده څه ډول مواد دي. البته ماده ګرانو زده کوونکو که چیرې تاسو وګورئ، هر هغه شی چې خپله د کتلې لرونکي او په فضا کښې یې ځای اشغال کړی اوسي عبارت د مادې څخه دی. یعنی دا چې دوی ماده بلل کیږي. البته که چیرې ښه مثال ورکړو، هوا ده، هوا خپله ماده ده، اوبه او داسې نور ټول په چش کې راځي، په مادې کې راځي. البته که چیرې موږ او تاسو وګورو، ټول هغه مواد چې موږ او تاسو پر شاوخوا باندې البته په چاپیریال کښې موجود اوسي، دا ټول مواد چې دي د کوچنیو ذراتو څخه جوړ شوي دي، چې دغه ذرات عبارت د اټومونو او مالیکولونو څخه دي. یعنی موږ او تاسو وایي ټول مختلف اجسام چې له کوچنیو ذراتو څخه جوړ شوي وي د مادې په نوم باندې یادیږي. دا چې کیدای سي ځینې اجسام یو له بل سره مشابهت ولري او ځینې هم کیدای سي چې یو له بل سره توپیر ولري، نو د دوی د همدغه جوړونکو ذراتو پورې کیدای سي چې شي ولري مربوط ولري. یا هم موږ او تاسو وایي هر هغه شی چې خپله د کتلې د لودونکي په فضا کې ځای اشغال کړی وي عبارت د مادې څخه ده. زیات مثالونه لري ګرانو زده کوونکو. البته دغه کوچني ذرې چې دي، که چیرې وګورو، ټول کوچني ذرات چې موږ او تاسو پر شاوخوا باندې وجود لري، دې ته موږ او تاسو اټوم وایو. چې اټوم تعریفوو، چې اټوم نه اوس چیش ته ویل کیږي، اټوم پیژنو. اټوم ګرانو زده کوونکو د یوناني کلمې څخه اخیستل شوې ده، چې ا د نه په معنا، اټوم خپله د تجزیه کېدو په معنا. یعنی اټوم چې هغه ذرې ته ویل کیږي چې د تجزیه کېدو وړتیا نه لري، یعنی دا چې نور د تجزیې وړ نه دي. دې ډوله ذرات ته موږ او تاسو چې شو وایو اټوم وایو. البته تاسو وینئ چې د مادې ذرات، اټومونه او مالیکولونه دي، چې د شپږم ټولګي په ساینس مضمون کې هم موږ او تاسو ویلي دي. نو په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو، دا هم اټوم وه چې کوچني ذرات ته ویل کېدل. راځو اوس مالیکولونه پیژنو، چې مالیکولونه څه ډول جوړښتونه لري او څه ډول رامنځته کیږي. البته که چیرې موږ او تاسو وګورو، ماده چې ده خپله د عنصر او د مرکب د اټومونو او د مالیکولونو څخه جوړه شوې ده، نو د مادې جوړونکي ذرات اټومونه یا هم مالیکولونه دي. نو خپل هغه مواد چې له یو شان اټومونو څخه جوړ شوي وي عبارت د عنصرونو څخه دي، لکه میس، اکسیجن او داسې نور. خو که چیرې وګورو، ټول مرکبات بیا چې دي، هغوی جوړونکي ذرات مالیکولونه دي. یعنې دا چې خپله مرکب چې ده خپله مالیکول د دوو یا څو مختلف عنصرونو د اټومونو له یوځای کېدو څخه رامنځته کیږي. نو مالیکول هم دلته ګرانو زده کوونکو د اتوم د کوچنیو ذرو او د یو نو اټومونو د یوځای کېدو څخه منځته راځي. د بیلګې په توګه لکه د اوبو مالیکول، چې د اوبو مالیکول ګرانو زده کوونکو موږ تاسو ګورو د اوبو مالیکولي فرمول کې ایچ ټو او مالیکولي فرمول ده، چې په دې ځای کې موږ تاسو وینو چې د هایدروجن د اټومونو تعداد یو او د اکسیجن د اټومونو تعداد مساوي دوه سره ده. نو د هایدروجن او د اکسیجن د یوځای والي څخه اوبه لاسته راغلي دي، چې دغه خپله یو مالیکول ده. یو مالیکول چې د اوبو مالیکول که چیرې دوه ور سره وي، نو بیا موږ او تاسو وایي چې دوه مالیکول اوبه. نو وایي چې د اټوم د کوچني ذراتو او د یو نو اټومونو د یوځای کېدو څخه جوش کیږي، رامنځته کیږي. ګرانو زده کوونکو، راځو موږ او تاسو د مادې ذرات پیژنو. د لوست په دې برخه کې البته موږ او تاسو مخکې هم وویل چې د مادې ذرات عبارت د عنصر او مرکب څخه دي. اول راځو عنصر پیژنو، چې عنصر خپل ټول هغه مواد چې موږ او تاسو په شاوخوا باندې یا هم هغه توکي چې موږ او تاسو د چاپیریال په شاوخوا باندې وجود لري، دا ټول چې دي د عنصرونو څخه جوړ شوي دي. البته موږ او تاسو وایي چې ټول هغه مواد چې د یو شان اټومونو څخه جوړ شوي وي او د خپلو ځانګړو خواصو درلودونکي اوسې، عبارت ته چې څخه دي، عبارت د عنصر څخه دي. د بیلګې په توګه تاسو وګورئ ګرانو زده کوونکو، د اکسیجن ګاز دي. د اکسیجن ګاز چې د خپل د یو نو اټومونو څخه جوړ شوی دی او د یو شان اټومونو څخه جوړ شوی دی او د ځانګړو خواصو درلودونکي دی. البته اکسیجن ګاز دی. کېدای شي یو شان عنصر بل په نظر کې ونیسو، د بیلګې په توګه سوډیم ده، چې د سوډیم خپل یو فلزي عنصر ده، په ان ای سمبول سره ښودل کیږي. البته سوډیم فلزي عنصر ده، کېدای شي چې د غیر فلزاتو سره هالوجنی عنصرونو سره تعامل وکړي، مالګې په لاس راکړي، دا چې ده نو دوی خپل یو ځانګړی خواص دي. نو وایي چې ټول هغه مواد چې د یو شان اټومونو څخه جوړ شوي وي او د ځانګړو خواصو درلودونکي وي، عبارت د عنصر څخه دی. ازو یو هم د مادې د مهمو ذرات څخه خپل مرکب ته، چې خپل مرکب موږ او تاسو وایي چې هغه مواد ته ویل کیږي چې د دوو یا څو مختلفو عنصرونو د اټومونو د یوځای کېدو څخه منځته راځي. البته موږ او تاسو ویل چې عنصر د یو شان اټومونو د یوځای کېدو څخه، خو مرکب چې بیا د څو او د دوو یا څو مختلفو عنصرونو د اټومونو د یوځای کېدو څخه مرکب منځته راځي. د بیلګې په توګه لکه کاربون ډای اکساید، لکه سوډیم کلورایډ، لکه مګنیزیم کلورایډ او داسې نور مثالونه ورکولی شي. لکه د کاربون ډای اکساید په مرکب کې ګرانو زده کوونکو تاسو وګورئ چې موږ او تاسو د دوه نوع مختلف عناصر وینو. یو عنصر د کاربون په نوم سره یادیږي چې د سی په تور سره ښودل کیږي، بل عنصر هم د اکسیجن په نوم سره یادیږي چې او تور سره سمبول ښودل کیږي. نو دوه یا څو مختلف عنصرونه سره یوځای سوي دي، د دوی د یوځای والي څخه، د دوی د کیمیاوي تعامل څخه وروسته مرکب په لاس راکوي. چې دغه مرکب چې لاس ته راځي، دی به خپل لومړني خواص په مکمل ډول د لاسه ورکوي. دا وګرانو زده کوونکو د مادې اساسي ذرات. رازو اوس د مادې فزیکی حالتونه لولو، چې ماده په کوم حالاتو سره په طبیعت کې شتون لري. البته کچیر موږ او تاسو ګورو د مادې فزیکی حالت څه شته ویل کیږي، کچیر تاسو ګورئ موږ او تاسو مخکې هم ویل چې ټول مواد له کوچنیو ذراتو او اټومونو او مالیکولونو څخه جوړ شوي دي. نو د هغوی ترمنځ ګرانو زده کوونکو خپل د جذب قوه هم وجود لري، چې همهغه قوه چې د دوی ترمنځ د جذب لامل کیږي، همهغه د همهغې مادې د داخلي جاذبې کوې په نوم سره یادیږي. نو کېدای شي چې د دغه ذراتو ترمنځ واټن، فاصله او د جذب قوه په مختلفو موادو کې کېدای شي یو له بل سره چې ولري توپیر ولري. نو له همدې کبله موږ او تاسو وایي چې ماده خپل په درو فزیکي حالاتو سره وجود لري، چې عبارت د جامد حالت څخه ده، د مایع حالت څخه او د ګاز حالت څخه. ګرانو زده کوونکو، جامد حالت چې د مادې هغه حالت ویل کیږي چې ټاکلی شکل او ټاکلی حجم درلودونکي وي، خو د ذراتو ترمنځ د فاصله کمه او د جذب قوه چې شو سي زیات اوسي. البته موږ او تاسو وګورو جامد د مادې جامد حالتونه، لکه ش مثال ورکو، لکه تیږه یا ډبره، لکه لرګي او اوسپنه، دا ټول د مادې او مادې شتون په جامد حالت کې دی. او د مادې مایع حالت چې د ګرانو زده کوونکو، دا به هغه حالت ویل کیږي چې دوی نسبت جامداتو ته دوی ټاکلي حجم درلودونکي دي، خو د ټاکلي شکل درلودونکي نه دي. یعنی البته دوی شکل نسي غوره کولای او د ذراتو ترمنځ خپل د جذب قوه کم ده او د دوی د ذراتو ترمن واټن یا فاصله زیات ده. د مادي مایع حالتونه زیات مثالونه موږ او تاسو کولای شو د بیلګې په توګه لکه شودې، غوړي، تیل او داسې نور د ټول د یو مادي مایع حالتونه دي چې په دې حالت کې وجود لري. البته ګران زده کوونکو، د مادي د غاز حالت دی چې دا بیا هغه حالت ویل کېږي چې وګوري نسبت جامدات او مایعاتو ته دوی نه ټاکلی شکل لري او نه ټاکلی حجم لري. غازات نه ټاکلی حجم او نه ټاکلی شکل لري، خو د دوی د ذرات ترمن د جذب قوه چې شته نسبت مایعاتو ته کمه ده، خو د ذراتو ترمن د واټن یا فاصله نور هم زیاته ده. نو غازات چې دي ګرانو زده کوونکو، ښه مثال لکه د اوبو بړاسونه، لکه هوا، دا ټول د یو مادې شتون په طبیعت کې د غاز په رازو. ګرانو زده کوونکو، د موادو پر حجم باندې د تودوخې اغیزې لولو، چې البته د په مادې باندې خپله د تودوخې اغیزې د دې باعث کیږي چې هم د هغې مادې یا په جوړښت کې انبساط رامنځته سي او یا انقباض رامنځته سي. نو په همدې ترتیب سره رازو ګرانو زده کوونکو، لومړی انبساط پیژنو چې د تودوخې هغې درجې ته ویل کیږي چې د همهغې مادې یا هم د یو جسم په حجم کښې زیاتوالی والی رامنځته سي. البته دې ته موږ او تاسو انبساط وایي، یعنی حجم یې څه شي کېږي، د تودوخې په درجې په اساس باندې یا هم په اغیز باندې زیاتیږي. او د تودوخې هغه درجه چې په هغه کې د یو جسم حجم راټولیږي، کمیږي او انقباض کوي، دې ته بیا موږ او تاسو انقباض وایو. البته ګرانو زده کوونکو، یو ښه مثال که چیرې په نظر کې ونیسو، د بیلګې په توګه موږ او تاسو یو شیشه یي بوتل په نظر کې نیسو، لومړی په هغه حالت کې چې هغه سور وي، بیا یو پوکانه اخلو د همدغې شیشه یي بوتل په سر باندې اغوندو او کلک یې تړو، او بیا په همدې ترتیب سره موږ او تاسو اخلو دغه شیشه یي بوتل ته یوه اندازه حرارت ورکوو. کله چې موږ او تاسو حرارت ورکړ، په دې ځای کښې هغه پوکانه ورو ورو څه شي کېږي، پړسیږي، د پوکانې په حجم کې زیاتوالی رامنځته کېږي. خو که چیرې همدغه شیشه یي بوتل چې موږ او تاسو تودوخه ورکړ، تودوخه کمه کړو، البته سوړ حالت ته غوره کړي، نو موږ او تاسو وینو چې ورو ورو هغه پړسېدلی پوکانه خپل حجم د لاسه ورکوي، البته حجم یې کمیږي، چې دغه حالت ته بیا موږ او تاسو انقباض وایو. نو دلته دلیل دا ده چې خپله موږ او تاسو وینو چې په د بوتل هغه داخلي هوا چې ده د تودېدو له کبله د پوکانې حجم زیات سو. سبب یې دا ده چې ګرانو زده کوونکو، د هوا یعنې همدغه ماده چې موږ او تاسو په نظر کې نیولې، د هوا د همدوی د مالیکولونو ترمنځ هغه فاصله د تودوخې له کبله څه شي کېږي، زیاتیږي، او ورو ورو دوی څه شي کېږي، خپل حجم زیاتوي. نو په عین وخت کې هوا خپله د یو مادې د ګاز حالت دی. رازو ګرانو زده کوونکو، د لوست دې برخې ته ارزونه لرو، چې په ارزونې کې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو دا سوالونو ته به ځواب ورکړئ، د ځان سره به د نوټ کتابچې او قلمونه ولرئ. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکې هیلې او احترامات می ومنئ. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته یو ځل بیا د اتم ټولګي د کیمیا مضمون دریم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده په کیمیا کښې مهم مفهومونه، چې دریم څپرکی دریم لوست د درویشتمې صفې څخه پیل تر د دېرشمې صفې پورې به دوام ولري. راځو ګرانو زده کوونکو، که څه هم موږ او تاسو مخکې لوستلي وه چې په کیمیا کښې یو هم له مهمو مفهومونو څخه چې باید یادونه یې وسي، هغه سمبول دی. سمبول خپله د یو نوم، ادرس یا یو ځای یوه لنډه نښه سمبول بلل کېږي، خو په کیمیا کښې د یو عنصر لنډې نښې ته موږ او تاسو سمبول ویلای سو. یعنی هر عنصر ځان ته ځانګړي سمبولونه لري چې یوازې او یوازې په هغه عنصر پورې مربوطېږي، یعنی بل یو عنصر ته به نه کارول کېږي. ځینې وختونه داسې عنصرونه وجود لري چې د هغوی د نوم یا د هغوی د نوم لومړی توري یو بل ته سره ورته دي. نو د همدې ورته والي پر اساس ګرانو زده کوونکو موږ ویلي وه چې سمبولونه د هغوی د نوم مربوط یو او یا دوه حرفه کیدلی سي. د بېلګې په توګه د هایدروجن عنصر، د هایدروجن عنصر تاسو ګورئ هایدروجن یې نوم دی خو په ایچ توري سره، یعنی د هغوی د نوم څخه یوازې یو ایچ چش سوی دی د سمبول په توګه اخیستل سوی دی. او په همدې ترتیب تاسو کاربون وینئ چې د کاربون عنصر د لومړی د کاربون عنصر د لومړی حرف چې سی ده په سی سره د کاربون سمبول ښودل سوی دی. او په همدې ځای کې تاسو وګورئ ګرانز د کون چې د هیلیم عنصر لرو چې د هیلیم عنصر سمبول بیا ایچ ای ده، ایچ ای ګوري د هیلیم عنصر او د هایدروجن عنصر. که چیرې د دواړو لپاره یوازې هایدروجن انتخاب شوی وای نو کېدای شي چې د دوی ترمنځ توپیر مو نسوای کولی. خو بیا هم ځینې وختونه ځینې توپیرونه موږ او تاسو د هغوی د اټومي نمبرونو پر اساس هم کوو کولی شو چې د هایدروجن عنصر چې د اټومي نمبر یو او د هیلیم عنصر چې د اټومي نمبر دوه ده. راځو ګرانو زده کوونکو تاسو په دې برخه کښې یو جدول وینئ چې د جدول په دې برخه کې وینئ چې عنصرونه راکول شوي دي، د عنصرونو سمبولونه راکول شوي او همدې ترتیب د هغوی اټومي نمبرونه ترتیب شوي دي. لکه څنګه چې وینئ هایدروجن چې په ایچ توري سره یې سمبول ده اټومي نمبر یې یو ده، او هیلیم چې ده ایچ ای سمبول اټومي نمبر یې دوه، کاربون سمبول یې سی او په همدې ترتیب اټومي نمبر یې شپږ، نایتروجن چې سمبول یې این ده او اټومي نمبر یې اووه ده، چې په همدې ترتیب تاسو وینئ چې ټول همدې شان سره ترتیب شوي دي. راځو ګرانو زده کوونکو په دې برخه کښې موږ او تاسو د یو له مهمو مفهومونو څخه یو هم فورمول لرو چې کله مو سمبول وپېژن فورمول هم اړتیا ده چې باید وپېژنو. فورمول چې د خپله په یو مرکب شي د عناصرو د سمبولونو په کومک ښودلو کې، دې برخې ته موږ او تاسو کیمیاوي فورمول ویلی سو، او یا هم داسې تعریفولی سو چې د یو مرکب لنډې اختصاري نښې ته کیمیاوي فورمول ویل کېږي. یعنی کله چې دوه مختلف اټومونه په خپل منځونو کښې یو ځای شي او تعامل ترسره کړي، نو د دوی له یو ځای والي او د کیمیاوي تعامل په نتیجه کې یو مالیکول او یا هم مرکب لاسته راځي، چې دغه مرکب خپله د همدې مرکب یو اختصاري نوم چې په مرکب کې د موجودو عنصرونو په سمبولونو باندې سمبال دی، دې ته موږ او تاسو کیمیاوي فورمول ویلی سو. او یا هم که چیرې دغه کیمیاوي فورمول په یو مرکب کښې د شاملو عنصرونو شمیر موږ او تاسو ته په ګوته کړي، او یا هم کېدای شي چې د دې فورمول په واسطه وکولی شو چې د مرکب د شاملو عناصرو ترمنځ د هغوی نسبت هم معلوم کړو. یعنی دا چې کله په مرکب کښې موږ او تاسو ته د اټومونو تعداد او شمیر هم راته په ګوته کولی سي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ ګرانو زده کوونکو، په دې جدول کې موږ او تاسو مرکبات او په همدې ترتیب د هغوی فورمولونه ترتیب کړي دي، چې لومړی مرکب د کاربون ډای اکساید په نوم سره یادیږي چې فورمول یې ده سی او دوه، یعنی یو اټوم دوه کاربون او دوه اټومه اکسیجن یو ځای شوي دی، کاربون ډای اکساید مرکب ورڅخه لاسته راغلی. مګنیزیم اکساید، مګنیزیم اکساید مګنیزیم عنصر د اکسیجن عنصر سره تعامل کړی او په نتیجه کې مګنیزیم اکساید مرکب ورڅخه لاسته راغلی، چې دا یې د دوی هغه کیمیاوي فورمولې دي او یا هم کیمیاوي فورمولونه دي او هم د مرکباتو نومونه دي. راځو ګرانو زده کوونکو په دې برخه کښې موږ او تاسو ویلانس وایو، چې ویلانس هم یو له هغو مهمو مفهومونو څخه شمېرل کېږي چې موږ او تاسو باید په کیمیا کې ورسره اشنا سو. ویلانس چې ده خپله کله چې یو څو نوه عنصرونه د عنصرونو اټومونه یو له بل سره یو ځای کېږي او د دوی ترمنځ کیمیاوي تعامل ترسره کېږي او د دوی ترمنځ هغوی اټومونو ترمنځ اړیکه منځته راځي، کومه اړیکه چې د دوی ترمنځ راځي دغه اړیکې د ټینګولو او د محکم یا مستحکم کولو لپاره یوه قوه رامنځته کېږي، چې همدا قوه خپله د ویلانس په نوم سره یادیږي. او یا هم داسې هم ویلی سو که چیرې نجیبه غازات په نظر کې ونیسو، نجیبه غازات خپله بې اثره یا خونسا غازاتو په نوم سره هم یادیږي، ځکه چې دا ډوله غازات چې دي خپله په عادي شرایطو کښې په خپل اخري مدار کښې د الکترونونو په شمیر کې زیاتوالی کموالی نه قبلوي، او هغه عناصر دي چې په خپل اخري مدار کښې د الکترونونو په بایللو اخیستلو او یا هم په شریک ډول ایشیدلو مایل نه لري، یعنی د دوی الکترونونو اعظمي شمیر پوره دی. نو همدغه حالت کچیرې یو اټوم په خپل اخیری مدار کې د الکترونونو د اعظمي شمیر د پوره کولو مایل ولري، همدغه مایل ته خپله ولانس ویل کیږي. که څه هم ځینې وختونه یو ولانسه، دوه ولانسه او څو ولانسه عنصرونه هم وجود لري. مثلا هغه عناصر که چیرې په خپل اخري مدار کې د الکترونونو اعظمي شمیر د پوره کولو لپاره یا هم د اوکتیت حالت د پوره کولو لپاره یو الکترون بایللو ته او یا هم یو الکترون اخیستلو او یا هم په شریک ډول ایښودلو ته د دې مایل ولري یا رزو ولري، دې ډول عناصر ته موږ او تاسو یو ولانسه عنصرونه ویلی سو. او که چیرې هغه عنصرونه چې بیا په خپل اخري مدار کې د الکترونونو د اعظمي شمیر د پوره کولو لپاره دوه الکترونونه وبایلي او یا هم دوه الکترونونه اخیستلو او یا هم په شریک ډول کښېښودل سي، دې ډول عنصر ته بیا موږ او تاسو دوه ولانسه عنصرونه ویلی سو. په همدې ترتیب څو ولانسه عنصرونه هم وجود لري. راځو ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کې موږ او تاسو اوکتیت حالت او یا هم د وروستي قشر اته الکترونی کېدل وایو. ګرانو زده کوونکو، اوکتیت حالت خپله هغه حالت ویل کیږي کله چې یو عنصر یا د یو عنصر اټوم د یو بل عنصر اټوم سره دلته د دوی ترمنځ اړیکه رامنځته کیږي او دوی په خپل اخري مدار کې یو الکترون اخیستلو او یا هم څو الکترون اخیستلو ته اړتیا پیدا کوي او یا هم میل ولري، او د دې لپاره تر څو دوی خپل په اخري مدار کې خامخا باید اته الکترونونه پوره کړي، دا حالت موږ او تاسو اوکتیت حالت ویلی سو او یا هم په وروستي قشر کې اته الکترونی کېدل ویلی سو. نو په همدې ترتیب د یو اټوم په اخري مدار کې چې هر څو الکترونونه وجود ولري او اټوم خپل د اته الکترون د پوره کولو لپاره کوشش او هڅه کوي تر هغه وخت پورې تر څو چې دوی خنثی حالت غوره کوي او وکولای شي چې په نتیجه کې دوی په خپل اخري مدار کې باید اته الکترونونه پوره کړي چې د حالت ته اوکتیت حالت ویلی سي. او د یو شی یادونه باید وسی دا چې د هر اټوم الکترونونه چې دي وی کوشش کوي چې اول خپل د اخري مدار اته الکترونونه خامخا باید پوره کړي. په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، د دوراني جدول په لومړي ګروپ کې کوم عناصر چې وجود لري هغوی په خپل اخري مدار کې یو الکترون لري. نو کله چې یو الکترون ولري دوی اوه الکترونونو ته اړتیا لري تر څو اته الکترونونه پوره کړي. هغه عناصر لکه لیتیم، سوډیم، پوتاشیم، روبودیم، سیزیم او فرانسیم. په همدې ترتیب هایدروجن هم د دوی د جملې څخه شمیرل کیږي چې دوی په خپل اخري مدار کې یو الکترون لري او و الکترونونو ته اړتیا لري تر څو دوی اوکتیت حالت پوره کړي. بل په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، په دوهم ګروپ کې بیا هغه عناصر چې په خپل مدار کې دوه الکترونونه ولري وجود لري، یعنی دوی بیا شپږ الکترونونو ته اړتیا لري تر څو اته الکترونونه پوره کړي او یا هم اوکتیت حالت غوره کړي، لکه بیریلیم، مګنیزیم، کلسیم، استرانیشیم، باریم او رادیم چې د هغه عنصرونه دي چې په خپل اخري مدار کې دوه الکترونونه لري خو شپږ الکترونونو ته اړتیا لري تر څو اوکتیت حالت غوره کړي. او په همدې ترتیب کوم عناصر چې په اووم ګروپ کې د دوراني جدول کې راغلي لري هغوی بیا په خپل اخري مدار کې اووه الکترونونه لري او فقط یوازې یو الکترون ته اړتیا لري چې اته الکترونونه یا هم اوکتیت حالت غوره کړي، چې عبارت د فلورین، کلورین، برومین، آیودین او ارګون څخه دي. ګرانو زده کوونکو، تاسو په دې تصویر کې تاسو وینئ چې سوډیم عنصر د فلورین سره تعامل کوي. سوډیم عنصر چې د خپل اخري مدار کې یو الکترون لري خو د فلورین عنصر چې د خپل اخري مدار کې اوه الکترون لري، ځکه چې سوډیم چې د لومړي د دوراني جدول په لومړي ګروپ کې قرار لري چې موږ او تاسو ویل د لومړي ګروپ عنصر چې د خپل اخري مدار کې یو الکترون لري او په همدې ترتیب یو ولانسه عنصر هم بلل کیږي. او فلورین چې بیا د هغه اووم ګروپ د عناصر څخه شمیرل کیږي چې په خپل اخري ګروپ کې اخري مدار کې اوه الکترونونه لري او یو الکترون ته اړتیا لري تر څو اوکتیت حالت پوره کړي. نو د دې لپاره اسانه ده چې سوډیم بل یو فلز دی او فلزات چې موږ او تاسو ویلو و چې زیات وخت الکترونونه بایلي یا هم الکترونونه د لاس ورکوي، ځکه چې د دوی آینازیشن انرژي کمه ده. نو په همدې ترتیب سوډیم عنصر خپل الکترون و فلورین ته ورکوي او فلورین به اوکتیت حالت غوره کړي. ګران زده کوونکو، په دې برخه کې موږ او تاسو آیون پیژنو، چې آیون هم یو له مهمو مفهومونو څخه شمیرل کیږي. آیون یو لاتینی کلمه ده چې په پښتو کې د در په در، خاورې پر سر او سرګردانه معنا لري، او په کیمیا کې یا هم د کیمیا په اصطلاح کې هر چار لرونکي ذرې یا هر چار لرونکي اټوم ته آیون ویل کیږي. یا هم داسې کله چې د یو اټوم په پروتونونو او الکترونونو په شمیر کې بې نظمي رامنځته شي، ګډوډي رامنځته شي، نو یو اټوم په آیون باندې بدلیږي. او کله چې یو د یو اټوم خپل الکترون د لاسه ورکړي او یا هم الکترونونه یې کم شي، یعنی هر څومره چې دوی الکترونونه د لاسه ورکوي الکترونونه یې کمیږي، او په مقابل کې یې پروتونونه اضافه کیږي، یعنی پروتونونه یې زیاتیږي. نو دا چې پروتون خپل یو مثبته چارج لرونکې ذره ده، مثبت چارج ورباندې اضافه کیږي، نو په همدې خاطر وایي چې دا مثبت آیون ده. او کله چې بیا یو اټوم الکترون واخلي، نو په دې وخت کې بیا پروتونونه کمیږي، او په مقابل کې الکترونونه زیاتیږي، چې منفي چارج ورباندې زیاتیږي. نو ځکه چې الکترون خپل یو منفي ذره ده، نو دغه آیون ته بیا موږ او تاسو منفي آیون ویلی سو. مثلا د لیتیم آیون چې ده مساوي ده په مثبت یو سره، او د سوډیم آیون مساوي ده په مثبت یو سره، د نایتروجن آیون مساوي ده په منفي درې سره. په همدې ترتیب د اوسپنې آیون چې ده مساوي ده په منفي دوا. او داسې نور مثالونه هم شته چې په تاسو په دې لاندې جدول کې ویني چې ځای پر ځای شوي دي. د هر یو آیونونه هم په دې ترتیب ترتیب شوي دي. آیون چې د خپل په دوو ګروپونو ویشل شوی، یو ساده آیونونه، دوهم مرکب آیونونه. ساده آیونونه هغه آیونونه ته ویل کیږي چې د یو اټوم څخه تشکیل شوی وي، لکه فلوراید، کلوراید، برومایت. او مرکب او یا هم ترکیبی آیونونه بیا هغه آیونونه ته ویل کیږي چې د دوو یا څو اټومونو څخه جوړ شوي وي، او په کیمیاوي تعاملاتو کې هم د یو عنصر په شان عمل کوي. د بیلګې په توګه پر کلوراید دی، فاسفیت دی، سلفیت دی، او په همدې ترتیب نایتریت دی چې تاسو یې په همدې ترتیب په سمبولیک ډول سره هم ویني.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه نیکی هلی او احترامات می ومنه ګرانو زده کوونکو، هله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زه دینه صالحی تاسو ټول ته یو ځل بیا شرح خلاص وایم. د نهم ټولګي کیمیا مضمون یو لسم لوسته، او هله لرم ګرانو زده کوونکو چې زما سره د لوست تر وروستلي شیبو پورې پاتې شئ او ملګرتیا مې وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د عضوي مرکباتو تعاملات، چې د تیر لوست ادامه پاتې برخه ده. د نشپیتمې صفې څخه پیل پر دوهیمې صفې پورې پای ته ورسیږي. ګرانو زده کوونکو، موږ تاسو لوست چې ولوستل چې عضوي مرکبات څه ډول مرکبات و، د عضوي مرکباتو ډولونه مو وویل، او په همدې اساس د عضوي مرکباتو ترمنځ هغه کیمیاوي تعاملات چې ترسره کیږي په همهغه باندې مو بحث وکړ. د تیر لوست په ادامه راځو د عضوي مرکباتو د کیمیاوي تعاملاتو د ډولونو څخه. یو ډول هم د ډی هایډریشن تعامل ده، چې دا هم یو له عضوي مرکباتو څخه کچیري د عضوي مرکب څخه د یوې اوبه جذبونکې مادې په واسطه د اوبو د مالیکولونو ایستلو او یا هم کمولو ته خپل د ډی هایډرینیشن تعامل ویل کیږي. لکه څنګه چې ګرانو زده کوونکو تاسو په دې مثال کې ویني، یعنی که چیرې موږ او تاسو په عضوي مرکب کې د یوې اوبه جذبونکې مادې په واسطه د اوبو یو مالیکول یا دوه مالیکوله ورڅخه کم او یا هم لیرې کړل شي، عبارت د ډیهایډریجنیشن تعامل څخه ده. پدې معادله کې تاسو ویني په دې مثال کې ګرانو ځکون کوم راو تاسو د ایتایل الکول په نوم یو مرکب لرو چې د ایتایل الکول د ګوګړو تیزاب پښتون کې چې خپل یو بون کې ماده ده چې د دې په واسطه موږ راو تاسو غواړو چې د ایتایل الکول څخه یو مالیکول او به لیر کړل شي یا هم نه کم شي چې په نتیجه کې هغه نو مواد موږ تاسو ته په لاس راکوي یا او به ورنه کم شي یا وېستل شي دا ډول تعامل ته موږ راو تاسو د دې هایدروجنیشن امول وای لکه څنګه چې تاسو ویني دلته ایتایل الکول څخه یو مالیکول او کم شو په نتیجه کې کاربن او کاربن ترمنځ وګونی اشتراکي اړیکه رامنځته شو او په نتیجه کې د ایتین په نوم سره یو مرکب لاسته راغله او یو مالیکول او به هم ورنه بل یا جلا کړل په همدې ترتیب د دی هایدروجنیشن تعامل ده خو کچیر بیرته په همدې ترتیب سره موږ او تاسو دوه مالیکول ایتایل الکول په نظر کې ونیسو یا هم ول روپیا اساس د دې څخه دوه مالیکول او به ویستل شي او یا هم ناکام شي نو په دې اساس موږ او تاسو ګورو چې دلته ډای ایتایل ایتر په نوم یو مرکب په لاس راکوي چې د مرکب د اکسیجنی مشتقات دی چې ایتر خپل د وظیفوي ګروپونو څخه شمیرل کېده چې موږ او تاسو په تیر لوست کې ولوستل وینو چې په دې برخه کې د دواړو خواو یو نو بکې شتون لري نو په همدې اساس د ډای کلمه موږ او تاسو ذکر کړو خپل د ایتر وظیفوي ګروپ نو وایي چې ډای ایتایل ایتر او په همدې اساس موږ او تاسو وینو چې دلته اوبه هم پلاس راکړل شي یعنی کچیر دلته په دې ترتیب بیا کېدای شي چې په ډیرو وختونو کې موږ او تاسو دلته او بل سره او به مونږ نه کم کړو چې په تیر کلونو کې موږ او تاسو لډای ایتایل ایتر څخه خپل موجود په تیر لوس کې ول بسل چې دیو به هوښ او کون کې ماده په توګه کار اخیستل کېده ترانو ځکون کو دا و د ډی هایډریجنیشن تعامل رازو په دلوس په دې برخه کې موږ او تاسو یو بل نو تعامل چې هغه د هایډرولیز په نوم سره دیږي په دې باندې باس کو پیژنو چې خپل هایډرولیز وای کچيري او عضوي او یا غیر عضوي ماده د اوبو په واسطه په آیونونو باندې ټوټه ټوټه شي او یا هم تجزیه شي او د اوبو له آیونونو سره د دوی تلمنی او متقابل عمل تر سره سي یا ماینس تر سي چې دغه عمل چې کله د دوی تلمنی متقابل عمل منځ کیږي او بیا په آیونونو باندې ټوټه ټوټه کیږي او تجزیه کیږي نو د عمل ته موږ تاسو خپل هایډرولیز ویلی سو یا هم د هایډرولیز تعامل ویلی سو لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کې ویني چې میتایل اسیتیت کچیر د اوبو سره دوی تر تعامل ورکول شي وینو چې دوی په خپل آیونونو باندې تجزیه کیږي او په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې د اسیتیک اسید چې خپل د سرکې تیزاب ده او په عین وخت کې بیرته میتانول یا ایتایل الکول هم مرسخه لاسته راله دا عملیه خپل چې دوی په آیونونه باندې مینو چې په منفي آیون باندې چې خپل هایدروکسای ګروپ یو منفي آیون باندې تجزیه شو یا په منفي آیونونه باندې ټوټه ټوټه شو د خپل یو د هایدرولیز عملیه هم د هایدرولیز تعامل د لک په اسیتیک اسید هم راو تاسو وینئ چې دوی په آیونونه باندې تجزیه شوی چې آیون خپل یو منفي ذره ده نو په همدې اساس د خپل د هایدرولیز تعامل شو رازو ګرانو ځکهونکو کله چې موږ او تاسو هایدرولیز وپیژن د هایدرولیز په همدې اساس رازو اوس موږ او تاسو تحمض تعامل وایو چې دا څه ډول تعامل ته ویل کیږي تحمض چې د ګرانو ځکهونکو هغه یوې مادې ته کچيري اکسیجن ورکړل شي یا هم له هغې مادې څخه بیرته په د اکسیجن په ورکول کې د هغه په مقابل کې هایدروجن واخیستل شي دا ډول عملیه ته موږ تاسو تحمض وایي یا هم په دې داسې ډول سره وایي کچيري یو مادې باندې اکسیجن نصب کړل شي او د یو مادې څخه بیرته هایدروجن عنصر واخیستل شي یا هم د هایدروجن یو اټوم واخیستل شي دې عملیه ته موږ تاسو د تحمض عملیه وایو چې همدارنګ کچيري د یو عنصر اټومونه خپل په یو کیمیاوي تعامل کړي الکترون د لاس ورکړي نو په همدې اساس کچيري الکترون دوی د لاس ورکوي هغه مثبت چارج لوړیږي نو د مثبت چارج د لوړیدلو عملیه ته موږ تاسو بیرته خپل تحمض یا اکسیدیشن وایو اکسیدیشن یا تحمض یعنی کله چې د یو ماده په هغه اساس په کیمیاوي تعامل کې کچيري کې الکترون د لاس ورکه او په مقابل کې په مثبت چارج باندې چارجېږي او مثبت چارجونه ډیریږي لوړیږي. نو دا ډول کچېری مثبت چارج لوړ سي د ډول عملیات موږ تاسو تحمل یا اکسیدیشن عملیه وایو. لکه څنګه چې موږ تاسو په لاندې تعامل کې وینو چې د کاپر اکسایډ په اکسایډ کې دلته اکسیدنت د اکسیدنت وظیفه یا اکسیدیشن وظیفه دا ده چې د خپل په غاړه دا باندې په غاړه لري ترڅو د میس اکساید یا د کاپر اکساید څخه اکسیجن لیډ کړل شي او په دې اساس کله چې اکسیجن لیډ کیږي یا هم اکسیجن ور باندې نصبیږي او هایدروجن عنصر ورڅخه لیډ کیږي د ډول عملیت موږ تاسو تحمض یا اکسیدیشن تعامل وایي. لکه څنګه چې ګران زده کوونکو موږ تاسو په دې مثال کې لرو په دې معادله کې موږ تاسو وینو چې دلته خپل په دې ترتیب سره دا عنصر یا هم دا اوبخشي دا مرکب چې ایتل الکول ده یا میتانول ده چې په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې د میس اوکساید په موجودیت کې یعنی غواړو چې دلته د دې ترمن د اکسیدیشن یعنی د تحمض عملیه اجرا سي نو په دې اساس میس ارجا کیږي. میس چې ارجا شو او عنصر یعنی میس ماینس تر راځي او په دې اساس هغه اکسیجن د کاربون د اټومونو د الکول مرکب په مالیکول کې اکسیدایز کیږي او په پایله کې موږ تاسو ته اسید الدهاید لاس راکوي او وب په لاس راکوي او وینو چې میس هم د اکسیجن څخه بیل شوی یا هم جلا شوی دی. دا عملیه موږ تاسو د تحمض عملیه یا د اکسیدیشن عملیه وایو. رازو ګرانوز د کوونکو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د ریډکشن تعامل یا هم د ارجا تعامل لرو یا عملیه وایو چې په دې عملیه کې موږ تاسو وایو چې د ارجا یا ریډکشن چې د تحمض د عملیه سرچپه یا برعکس ده، یعنی دا چې دوی د اکسیدیشن څخه برعکس عمل اجرا کوي. یعنی کچیر موږ تاسو په یو عضوي مرکب باندې د هایدروجن د اټومونه نصبول او له عضوي مرکبات څخه بیرته د اکسیجن اخیستل عملیه ته کولای شو چې ارجا عملیه وایي، هم دا چې ریډکشن عملیه وایي. یعنی دوی د اکسیدیشن برعکس یو چې اکسیدیشن په عملیه کې موږ تاسو ویل ګرانو زده کوونکو چې هلته د هایدروجن اخیستل و او د اکسیجن نصبول و، خو په ریډکشن عملیه کې بیا موږ تاسو وینو چې د هایدروجن نصبېدل دی او د اکسیدیشن اخیستل یا بیلول دی چې دې ته بیا موږ تاسو ریډکشن وایو. لکه څنګه چې تاسو د پروپین په مرکب کې وینې په دې معادله کې ګرانو زده کوونکو چې د دوی د کاربون او کاربون ترمن په دې اساس دوه ګونی اشتراکي اړیکه وجود لري او په دې اساس کچیر دوی د یو هایدروجن په واسطه سره ارجاسي، نو په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې د دې دوه ګونی اړیکه په یو ګونی اړیکه باندې تبدیلیږي او په دې اساس د یو غیر مشبو هایدروکاربون یا هم مرکب په مشبو هایدروکاربون باندې تبدیلوي. په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې پروپان مرکب خپل یو مشبو هایدروکاربون ته لاس راغلی او د دوی ترمن دوه ګونی اشتراکي اړیکه په یو ګونی اشتراکي اړیکه باندې تبدیل شوې ده. نو په دې اساس ګرانو زده کوونکو دا او د ارجا یا ریجکشن تعامل. ازو ګران زده کوونکو د لوس په دې برخه کې موږ د انشقاق عملیه لرو چې د انشقاق عملیه هم یو نوع د عضوي مرکباتو هغه تعاملات کېدای شي چې د ځینو تعاملات په واسطه دلته داسې اجرا سي. وایي که چیرې د اوږد زنځیر لرونکو مرکبات موږ او تاسو ولرو او هغوی په خپلو مالیکولونو باندې ټوټه کړل شي یا هم تجزیه کړل شي او دغه د وړو مالیکولونه کله چې لاس ته راځي واړه واړه مالیکولونه دغه لا سره غیری مالیکولونه ته کچیری د تودوخې او د کټلیس په واسطه سره یعنی لوی مالیکولونه په وړو مالیکولونه باندې تجزیه او ټوټه ټوټه شي د ډول عملیه ته موږ تاسو د انشقاق عملیه وایو. چې خپل د انشقاق عملیه په 1913 میلادي کال کې د کیمیا پوهانو په واسطه د لوړې تودوخې او د کټلیس په شتون کې د الکانونو یو غټ مالیکولونه مات کړل او تجزیه کړل چې په نتیجه کې کوچني مرکبونه او مالیکولونه یې لاسته راغلي. یعنی دا چې لوی مالیکولونه یې په کوچنیو مالیکولونو باندې تجزیه یا هم بدل کړل، چې دا ډول عملیات دوی د انشقاق عملیه ول. او د انشقاق له عملیې څخه ګران زده کوونکو د تیلو په صنعت کې کار اخیستل کیږي او په داسې نورو نورو مختلفو ځایونو کې کار اخیستل کیږي. که چیرې یو مثال ورکړو د بیلګې په توګه، که چیرې په همدې اساس موږ او تاسو وګورو هیګزا دیکان مرکب چې د خپل یو لوی یا غټ مالیکول ده چې د انشقاق د عملیې په واسطه سره کولی شي چې په دوو نورو کوچنیو مالیکولونو باندې تجزیه شي، چې هغه چیرې دوی ته مثال 200 درجې د سانتیګرید تودوخه ورکړل شي، د هغه په نتیجه کښې په وینو چې یو په اوکتین او بل په اوکتان باندې چې کوچني مالیکولونه دي تجزیه کیږي یا هم ده ټوټه کیږي، چې دا خپله د انشقاق عملیه ده. او په د انشقاق د عملیې څخه په صنعت کې کولی شو چې کوچني مالیکولونه د کاربن د اټومونو شمیر له یو څخه بیا تر 14 اضافه وي، هغوی له غټو مالیکولونو څخه چې د انشقاق د عملیې په واسطه لاسته راوړلی شو. او هغه مالیکولونه چې د کاربونونو د اټومونو شمیر له 15 څخه تر 12 پورې وي بیا په پټرولو کښې د استفادې لپاره هم کارول کیږي. او د تصفیه په دستګاو کې یو شمیر مالیکولونه وجود لري چې د کاربن د اټومونو شمیر له یو څخه تر 4 پورې دی، چې دا بیا کولی شو د انشقاق په عملیې پر اساس باندې تشکیل کړو او بې له ځنډه څخه وسوځول شي، چې دغه ډول د انشقاق د عملیې تودوخه هم کیدای شي چې په دې اساس باندې پوره کړل شي. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. موږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د لسم ټولګي یولسم لوست ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست وروستنی شیبو پورې مې منتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده مسطح مالیکولونه. درونیویم صفحې څخه پیل تر 104 صفحې پورې دوام لري. که څه هم دا زموږ او ستاسو د تیر درس ادامه ده، چې په تیر درس کښې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو خطي مالیکولونه وویل. په همدې اساس د مالیکولونو هغه کتبیاتو جوړښت و، د هغوی هندسي جوړښتونه وه، چې د هندسي جوړښتونو پر اساس ادامه راځو. نن ورځ موږ او تاسو مسطح مالیکولونه پېژنو. چې مسطح مالیکولونه کوم مالیکولونه ته ویل کیږي؟ مسطح مالیکولونه هغه مالیکولونه دي یا هم درې الکتروني ساحې درلودونکي مالیکولونه په نوم سره هم یادیږي. دوی هغه مالیکولونه دي چې په خپله شاوخوا باندې درې الکتروني ساحې لري، درې الکتروني ساحې لري. او مسطح مالیکولونه چې دي د دوی د اړیکو ترمنځ هغه ولانسي زاویه چې رامنځته کیږي، هغه ولانسي زاویه مساوي په 120 درجې سره ده، په 120 درجې سره. خو د مسطح مالیکولونه چې دي نسبت و خطي مالیکولونو ته، خطي مالیکولونه هغه وه چې هغوی دوه الکتروني ساحې درلود او د ولانسي زاویه یې د اړیکو ترمنځ 180 درجې وه. خو مسطح مالیکولونه نسبت و خطي مالیکولونو ته د دوی ولانسي زاویه 140 درجې ده. او د دوی هایبرید چې ده هغه SP2 هایبرید درلودونکي ده. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کښې ویني یا په دې مثالونو کښې ویني، دا هم برون ټرای فلورایډ یو مرکب ده چې په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو دوی چې د درې الکتروني ساحې درلودونکي ده، یا د درې الکترونونو درې جوړې درلودونکي ده، چې دې ته موږ او تاسو یو مسطح مالیکول وایو. لکه څنګه چې تاسو هغه موډل هم ویني، په همدې ځای کښې برونې مرکزي اټوم د اساس، یو فلورین اټوم دلته، یو فلورین اټوم د اساس، او یو هم دلته. او دوی چې دی د دوی ترمنځ هغه ولانسي زاویه چې شته 180 درجې ده. ولې کمه ده نسبت په خطي مالیکولونو ته؟ ځکه چې د دوی آزادې جوړې زیاتې دي. نو په همدې اساس موږ او تاسو د دوی ولانسي زاویه 140 درجې ده. دا مسطح مالیکولونه دي. او په عین وخت کښې کولی شي چې دوی یو مثلث ته ورته جوړښت هم جوړ کړي. په دې کې دی هغه اس او پی مو تاسو وای دلته دی د الکترونی ساحه لري او الکترونی ساحه دوه الکترونی ساحه او درې الکترونی ساحه د دوی اس پی هایبرید دی اس پی دوه دی یو اس هایبرید یا الکترونی ساحه یو پی او دوه پی چې درې الکترونی ساحه سو چې د اس برخه یو درېمه ده د پی برخه دوه پر دریمه برخه ده. هم بیا اساس نور مثالونه هم مشاهده تاسو کولای شو. رازو اوس مشاهده تاسو یو هم د مسطح مالیکولونو څخه ورسته څلور سطحي مالیکولونه دي. څلور سطحي مالیکولونه بیا هغه مالیکولونه ته ویل کیږي، یعنی کچیر خپل یو مرکزی اټوم په خپل شاوخوا کې څلور الکترونی ساحې ولري. تاسو ګوري دوی بیا څلور الکترونی ساحې لري چې دوی بیا د تیترا هایدرال او څلور سطحي مالیکولونه په نوم سره هم یادیږي. نو ځکه موږ او تاسو وایي دوی چې دي څلور الکترونی ساحې رامنځته کړې دي او د دوی ترمنځ هغه د آزاد جوړ د آزاد جوړ الکترونونو تعداد هم تشته کم دی او د دوی ولانسي زاویه هم مساوي ده په 1.8 پی ایم سره، یا هم 1.15 درجه سره د دوی ولانسي زاویه ده. خو هایبرید هغه مساوي ده په اس پی درې هایبرید سره. اس پی درې هایبرید درلودونکي دي لکه موږ او تاسو وینو، لکه سلفایډ او د ترتیب سره نور مثالونه هم ورکوي، لکه سلفیډ او په همدې اساس تاسو دلته د خپل د میتان یو مرکب ویني چې په دې ځای کې دا د هغوی هغه څلور سطحي مالیکولونه دي. دا هم موډل دی چې موږ تاسو وینو، یو دوه درې څلور څلور چې شي جوړ کړی دي الکترونی ساحې جوړ کړی دي. په همدې اساس دې ته موږ تاسو څلور سطحي مالیکولونه وایو چې څلور سطحي مالیکولونه د اس پی درې هایبرید درلودلو پر اساس باندې وایو چې یو د اس برخه ده د پامدیا اساس درې برخې د پی، یعنی د اس برخه چې د یو پر څلرمه برخه ده او د پی برخه یې درې پر څلرمه برخه ده چې دا چې څو د څلور سطحي مالیکول سو. راځو ګرانو زده کوونکو د اوبو مالیکولي هندسي یا هم خطي جوړښت وایو. د اوبو مالیکولي جوړښت خپل یو کوچنی جوړښت درلودونکي دي چې یوه برخه یې مثبت او بله برخه یې منفي چارج درلودونکي ده. نو دوی چې دي د اوبو مالیکول خپل یو ډایپول مومنټ لرونکي دي او د اوبو په مالیکول کې دوه جوړې الکترونونه آزادې جوړې شتون لري، دوی جوړې آزاد الکترونونه شتون لري. نو په همدې اساس د دوی د اړیکو هغه بیلانسي زاویه چې د هغه 1.15 درجه ده، خو د دوی جوړښت د هغه څلور سطحي دی. څلور سطحي رامنځته کوي، څلور سطحي څلور سطحي یا څلور وجهې لري او په همدې اساس د دوی هایبرید چې دی هغه اس پی درې هایبرید درلودونکي دي. د اس پی درې هایبرید درلودونکي دي او د اوبو مالیکول چې دی غیر خطي دی، خطي نه دی. خطي هغه وو چې دوه الکترونی ساحه رامنځته کولې او د یو خط د یو مستقیم خط په شکل سره ترتیب وو یا جوړښت درلود، خو د اوبو مالیکول یو غیر خطي مالیکول دی. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې نه دی موډل دی چې اکسیجن د مرکزی اټوم په شان برخه اخیسته ده، یو اټوم د خط هایدروجن بل اټوم د خط هایدروجن، خو دوی چې دی یو برخه دی چې دی قطبی جوړښت لري. موږ تاسو قطبی جوړښتونه، قطبی اشتراکي اړیکې او قطبیت باندې موږ تاسو تیر لوست کې بحث کړی وو. دوی چې دی قطبی جوړښت لري چې یو برخه مثبت او بل برخه منفي چارج درلودونکې ده. نو په همدې اساس چې دوی دی د اوبو مالیکول چې خپل یو ډایپول مومنټ لرونکي ده، نو په همدې اساس وایي چې دوی یو خطي غیر خطي مالیکول دی. په همدې اساس او په دې ځای کې موږ تاسو ویل چې د دوی اس پی دی هایبرید درلودونکي دي چې د اس برخه یو پر څلرمه برخه ده او د پی برخه درې پر څلرمه برخه ده. راځو ګرانو زده کوونکو د اوبو د مالیکولي جوړښت څخه وروسته د امونیا د مالیکول جوړښت باندې بحث کوو چې د امونیا مالیکول څه ډول مالیکولي جوړښت لري. لکه څنګه چې موږ تاسو ویل د امونیا غاز چې خپل یو الکلی خاصیت درلودونکي دی، یا هم د الکلی خاصیت درلودونکي یو مرکب دی چې خپل مرکزی اټوم یې نایتروجن دی. نایتروجن ځکه مرکزی اټوم دی ځکه چې د نایتروجن هغه اکسیدیشن نمبر یا چارج نسبت چاہتے ہائیڈروجن تک زیاد تھی نو فام دیا ساس بندی نائٹروجن دو دیو مرکزی آٹوم شمیرل کیجیے اور فام پخپل ترکیب کش دو یوا جوڑا الیکترونوں آزادی جوڑے لرے نائٹروجن پخپل ترکیب کی یوا جوڑا آزادی جوڑے الیکترونوں لرے زک چدے پخپل ویلانسی کشر کے پنزے الیکترون لرے چی یو یو الیکترون دے یو یو آٹوم ہائیڈروجن سرا چریک دوالی شدی آواز او یوازی دوا الیکترون ہے دا آزاد جوڑا الیکترون پر چان سرا تپری شدی نو مر او تاسو وینو چ دوی تن مین ها غویلان سی زاویہ یو سل او درجه دا یو سل او درجه پر اساس باندې ترتیب سوی دک چی یو تعداد آزاد جوڑا الیکترون پکش جیسی وی مر او تاسو ویلو چ کله هر سمره چ آزاد جوڑے الیکترون نو تعداد زیاتی ج ها غمر دوی ویلان سی زاویہ داڑی کو تن مین کمیږي او دی چ دی سلور سطحی مالیکولونه مالیکول بلل کیږي یعنی وخت چې تاسو ګوري یو الکترونی ساحه دوه الکترونی ساحه درې الکترونی ساحه او په همدې اساس د سلرما الکترونی ساحه نو څلور سطحي مالیکول شو او کنه او په همدې اساس ځان ځونکو د امونیا د مالیکول هغه هایبرید چې د هغه اس پی درې هایبرید ده اس پی درې هایبرید ده چې د اس د اس برخه چې د هغه یو پر سلرمه برخه ده او د پی برخه چې د درې پر سلرمه برخه ده ځکه چې موږ تاسو وایو یو دوه درې او پم دې اساس سلور د اس برخه یو پر سلرمه ده او پاته سو درې برخه نور د پی ده یعنی درې پر سلرمه برخه او دا ترتیب سره ګران زکون کو تاسو دلته وینئ چې دا د امونیا هغه ماډل دی نایتروجن مرکزی اټم سو یو اټم هایدروجن دوه او درې یو الکترون ساحه دوه الکترون ساحه درې الکترون ساحه آزاد جوړه الکترونونه سلرما الکترونی ساحه اوس راځو ګرانو زده کوونکو د مالیکولونو په ډولونو باندې باس کو څنګه چې موږ او تاسو خطي او مسطح او سطحي مالیکولونه وپیژندل اوس راځو د مالیکول ډولونه وایو چې د مالیکول ډولونه پر دوه ډوله دي یو قطبي پولر دي بل غیر قطبي نان پولر دي قطبي مالیکولونه هغه مالیکولونه دي چې هغوی د قطبي اړیکې په واسطه سره جوړ شوي وي او په خپل ترکیب کښې د الکترونونه هغه آزادې جوړې ولري دې ته موږ او تاسو قطبي مالیکولونه وایو قطبي مالیکولونه چې دي د مختلفو اټمونو څخه جوړ شوي دي چې یوه برخه یې مثبته او بله برخه یې منفي چارج لري او دوی چې دي د ډایپول مومنټ یعنی ډایپول مومنټ یې خلاف د صفر څخه دي یعنی صفر به نه وي د صفر څخه به خلاف وي لکه څنګه چې تاسو په دې مثالونه وینې ایس سی ایل تیزاب دی امونیا دی اوبه دی او داسې نور په دې ځای کښې موږ او تاسو یو مالیکولي ډولونه د قطبي اړیکې پر اساس باندې وایو چې یو د ایس سی ایل تیزاب تر منځ هایدروجن چې د قسمان مثبت او کلورین چې د قسمان منفي چارج په درلودلو سره د دوی تر منځ یو قطبي اړیکه شتون لري په همدې اساس امونیا ده د امونیا په مرکب کښې تاسو وینې یوه الکترونی ساحه دوه او درې او په همدې اساس دوه الکترونونه هم د آزاد جوړه الکترونونو په اساس باندې موږ او تاسو وینو څلور الکترونی ساحې یا څلور الکترونی ساحې رامنځته کړي دي چې هایدروجن چې دی قسمان مثبت چارج درلودلو سره دي او نایتروجن چې دی په همدې اساس د قسمان منفي چارج په درلودلو سره نو د دوی تر منځ یوه قطبي اړیکه وجود لري نو ځکه وایي چې دا یو قطبي مالیکول دی د اساس په دې ځای کښې هم تاسو وینې چې موږ او تاسو دلته ګورو د کلورین او کلورین تر منځ او د هایدروجن او هایدروجن تر منځ د دوی تر منځ بیرته چې شوی دی یوه قطبي اړیکه وجود لري او د دوی تر منځ یو دوه درې څلور سو وچي یا څو سطحي الکترونونه دي څو سطحي الکتروني ساحې چې کړي دي رامنځته کړي دي راځو اوس د مالیکولونو دوهم ډول ته چې هغه یو غیر قطبي مالیکولونه یا هم نان پولر دي چې دوی بیا هغه مالیکولونه دي چې په خپل ترکیب کښې غیر قطبي اړیکې ولري او د دوی د الکترونونو چې دي دوی آزادې جوړې نه لري آزادې جوړې ونه لري دوی چې دي غیر قطبي مالیکولونه دي او دوی همیشه د یو شان اټومونو څخه جوړ شوي دي همیشه د یو شان اټومونو څخه جوړ شوي دي او په همدې ترتیب سره د ډایپول مومنټ یې هم صفر دی ډایپول مومنټ یې هم صفر دی لکه څنګه چې تاسو وینئ هایدروجن تر منځ د کلورین تر منځ د فلورین تر منځ او د همدې اساس کاربن ډای اکساید په دې مثال کې تاسو دا مثال چې وینئ دا خپله د قطبي اړیکو تر منځ دی چې موږ او تاسو د نایتروجن او کلورین او هایدروجن تر منځ د دوی قطبي زیات شیو او موږ په تیر لوست کې هم ولوستل چې د هایدروجن او هایدروجن تلمین د کلورین او کلورین تلمین قطبی اړیکې یا غیر قطبی اړیکې مو هم ولیدل. لکه څنګه چې تاسو په دې مثالونو کې وینئ، موږ او تاسو دلته وینو چې دا غیر قطبی مالیکولونه دي. د نایتروجن او نایتروجن تلمین درې ګونې اشتراکي اړیکه په شریک ډول سره ښودل شوی ده، چې د آزاد جوړه الکترونونه نه لري، چې د غیر قطبی دي یا نان پولر دي. په همدې اساس کاربن ډای اکساید دي چې دا هم خپل یو غیر قطبی مالیکول دي، چې د اکسیجن او کاربن تلمین دوه ګونې اړیکه په همدې اساس آزاد جوړه الکترونونه نه لري. او دغه څه په ترتیب سره د کلورین او کلورین تلمین چې دلته موږ او تاسو کاربن تیترا کلوراید مرکب لرو، چې دوی خپل چشتی دي یو قطبی مالیکول دي. او په دې ځای کې به تاسو غیر قطبی مالیکول دي، او په دې ځای کې تاسو وینئ چې دا یو قطبی مالیکولونه دي. او مثالونه دي چې د NCL تیزابو د اوبو ترمنځ او د بس په ترتیب سره د امونیا، چې تاسو وینئ یو طرف یې مثبت یو طرف یې منفي چارج درلودلو سره دي، او دوی څو الکتروني ساحه یې چې کړې دي رامنځ کړې، او د دې ترمنځ اړیکه رزو. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د تیر لوست په ادامه مستطح مالیکولونه، څو سطحي مالیکولونه، درې جوړه الکترونونه او یا هم دغه سې د اوبو مالیکولي جوړش، د امونیا مالیکولي جوړش او داسې نور موږ او تاسو ولوستل. د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو ارزونه لرو، چې د ارزونه په دې برخه کې څو سوالونه مطرح شوي دي. چې لومړی سوال دی، وایي د مرکزي اټوم الکترونیګاټیویټي په زیاتېدو سره د اړیکو زاویه څه ډول کیږي، کمیږي، زیاتیږي، تاثیر نه لري او تاثیر لري؟ هم دې ترتیب سره د مرکزي اټوم آزادو الکترونونو شمیر په زیاتېدو سره د اړیکې زاویه څه ډول کیږي، یعنی کله چې موږ او تاسو مرکزي اټوم د آزاد جوړه الکترونونو په شمیر سره موږ او تاسو ویل کچې آزاد جوړه الکترونونو شمیر زیاتیږي، نو د دوی هغه مرکزي اټوم د اړیکې ترمنځ هغه اړیکې څه ډول کیږي، زیاتیږي، کمیږي، اس تاثیر نه لري او که تاثیر لري؟ مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننی ورځ درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چاري ولري.
د ازادي رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږي: 00 400 شل 2 او 3 سوه 1 اتیا 1 ولس.